ام نوریاس نوری باشید.
بله احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومان د شاخه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او حکومت تورن کړ چې د پزرګونو ماشومان وضعیت پاملر د وضعیت کې کېدو ته پاملرنه نه کړې. د غرض په سیمه ییزو راپورونو کې اوري چې د پاکستان پاوز په پېښور کې د پاوز پر ښوونځي د وسلوالې حملې د مشوک تراد وژل کېدو خبر ورکوي، خو له بلې خوا بیا د پاکستان پر خارونو کې هغو لګیدلو پوسترونو په دې هیواد کې بیا د کودتا اندېښنې راپورته کړي دي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو، خو لومړی محمد حدیث پردیس ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی د بشري حقوقو د څارنې سازمان وی افغان حکومت د هغو زورګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خراب شرایطو لاندې کار کوي. په ننګرهار کې د څلورمې لواء یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ، او پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. دا هم بشپړ خبرونه. د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ وایي د افغانستان حکومت د هغو زورګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خرابو شرایطو لاندې کار کوي. دغه نړیوال سازمان په هغه ریپورت کې چې نن خپور شوی په یو دیرش مخونو کې د افغان ماشومانو وضعیت ته کتنه کړې ده. ریپورت وایي چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان کار کولو ته اړ کیږي، چې دا په دې هیواد کې د کار له قانون او نړیوالو بشري قوانینو سره په تضاد کې ده. د بشري حقوقو د څارن نړیوال سازمان وایي د هغو ماشومانو ترنیمایي کمه برخه خوانځي او تنځي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کولو ته مجبور دي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی خودلی. په ننګرهار کې د څلورمې لواء یو چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې په سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. د څلورمې پلې لواء درې سیزوال ډګروال محمد جان دریاب ویلي چې دغه وسلوال په کوټ ولسوالۍ کې وژل شوی دي. په عین حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ننګرهار کې امنیتي ستونزې جدي ګڼي او وایي ډېر ژر به د دې ولایت په وضعیت کې تغییر راشي. د اجرایي ریاست د خبر پاڼې له مخې عبدالله پرون چهارشنبه د ننګرهار د شینوار ولسوالۍ له قومي مشرانو سره خبرې وکړې او هغوی ته ډاډ ورکړ چې د ننګرهار هر د امنیت خکولو ته لومړی تو ورکړی دی. عبدالله د غرض ویل چې په نږدې راتلونکي کې به دې ولایت ته ورشي. د خبر پاڼې له مخې د شینوارو قومي مشرانو په خپل ولایت کې د نورو ستونزو ترڅنګ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یادایش د فعالیت له امله اندېښنه څرګنده کړه او له حکومت یې دې ستونزې ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیایي پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته وکړه. په کابل کې د هند سفیر پرون چهارشنبه د افغانستان د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره د دې پروژو د قرارداد تر لاسلیک وروسته څرګنده کړه چې په دې پیسو به لږ تر لږه واته پراختیایي پروژې کار په کار پیل شي. د حکومت د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي چې حکومت به د هند دغه مرسته د ښوونځیو، کلینیکونو، پلونو او پلچکونو په رغولو ولګوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. پاکستان په پېښور کې د پوز پر یو ښوونځي د خونړۍ حملې د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. وسلوالو په 2014 میلادي کال کې په دې حمله کې د ښوونځي 150 زده کوونکي، ښوونکي او نور کارکوونکي ووژل. د پاکستان د پوز ویندوی جنرال عاصم بجوا پرون چهارشنبه پر ټویټر څرګنده کړه چې د پاکستاني طالبانو قومندان خلیفه عمر منصور په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. عاصم بجوا وویل چې د پاکستان د پوز د لوی دریسیز جنرال لاهل شریف سره یې په دې اړه ټلیفوني خبرې کړي دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګون هم پرون دا خبر تایید کړ او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دي. منصور چې د عمر نری او خالد خراسانی په نوم هم پیژندل شوی، دای کړي و چې په پېښور کې د پوځیانو د ماشومانو لپاره پر ځانګړي ښوونځي د حملې لپاره وسلوال او انتحاریان روزلی و. د ایران د عامې روغتیا وزارت په دې هیواد کې د غیر مسؤولو جنسي اړیکو له امله د ایچ آی وی ویروس یا ایډس ناروغۍ د خپرېدو د زیاتېدو خبر ورکړ. د دې وزارت مرستیال علي اکبر سیاري په وینا د دې ستونزې عوامل د جنسي اړیکو په اړه پر خبرو ممنوعیت او د ناسم فکر موجودیت دی. سیاري پرون چهارشنبه څرګنده کړه چې په تېرې یوه لسیزه کې د هغو کسانو شمیر چې د جنسي اړیکو له لارې په ایډس اخته شوي په سلو کې له 50 نه 30% ته لوړ شوي دي. د ایران روغتیا وزارت د جولای په 12 خبر ورکړ چې لږ تر لږه 2000 کسان په دې هیواد کې په ایچ آی وی اخته شوي چې 28000 نارینه او 15000 ښځې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تمه کوي چې روسي چارواکي ورته په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د نشراتو د مدیری هیئت یا بی بی جی مشر روسیې ته له ورتګ څخه منع کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی مارک تونر پرون په واشنگټن کې په دې اړه خبریالانو ته وویل چې ولې هغه ته د ورتګ اجازه نه ده ورکړل شوې، باید د روسي چارواکي معلومات ورکړي. جیف شل د روسي ویزا درلوده خو د مسکو هوایي ډګر ته له رسیدو سره امنیتي ځواکونه ونیوه او تر 2 ساعته توقیف وروسته یې بیرته امستردام ته واستوه. هغه پرون چهارشنبه د چک جمهوریت له پلازمینې پراګا د مسکو پر لوري روان شوی و. شیل په امریکا کې د ان بی سی یورونوسل فلم ګروپ مشر هم دی. د روسي پولیسو جیف شیل ته ویلي چې د هیواد ته د سفر دایمي بندیز ورباندې لګول شوی دی. او وروستی خبر هغه دا چې د برتانیې د محافظه کار ګوند مشر تریزا می رسمن د دې هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د برتانیا ملکې دویم الیزابت د برتانیا د مخکنی صدر اعظم ډیوډ کیمرون استعفا هم پرون چهارشنبه ومنله. تریزا می د صدر اعظم په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په خپل لومړی رسمي وینا کې شمنه وکړه چې د بې عدالتۍ پر ضد به مبارزه کوي او خپل هیواد به چې له اروپایي اتحادیې د وتلو په حال کې دی په پښو ودروي. د برتانیې نوی صدر اعظم له خپلو خلکو سره د هغو اختلافاتو د لرې کولو ژمنه هم وکړه چې اروپایي اتحادیې د وتلو په اړه ټول پوښتنې د ویلز، شمالي ایرلند، انګلستان او سکاتلند ترمنځ پیدا کړې دي. تریزا می د لندن پخوانی ښاروال بوریس جانسن د کورنیو چارو او فلپ هامون د بهرنیو چارو وزیران ټاکلي دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم. د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان حکومت تورن کړ چې د بزرګونو ماشومانو د وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی. د کندوز یو شمېر اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي پر حکومت انتقاد کوي چې د امنیت ټینګښت ته پاملرنه نه ده کړې.
دا اوس هم کندوز شاخو ته مسیره ده د وسلوالو طالبانو د خوانه.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتقاد کوي او پکې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. د پاکستان پوځ په پېښور کې د پوځ پر ښوونځي د وسلوالو حملې د مشوک تراد وژل کېدو خبر ورکوي. له بل لوري د پاکستان په لویو ښارونو کې هغو لګېدلو پوسترونو په دې هیواد کې بیا د کودتا اندېښنې راپورته کړي چې پکې د جنرال شاه راحل شریف عکسونه لیدل کېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقوقو د پروګرام ترڅنګ د ژوند په شیبو پروګرام کې به د حجې پر ارزښت او د غرض د چې په افغاني ټولنه کې حجره څومره کارول کیږي په دې اړه نور معلومات ترلاسه کړئ.
حجره نه یوازې د میلمنو لپاره کارول کیږي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملي او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان هیومن رائټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په هغه راپور کې چې دې سازمان نن خپور کړی دی، د افغانستان حکومت یې تورن کړی دی چې د بزرګونو ماشومانو د هغو بزرګونو ماشومانو په ساتنه کې ناکام شوی دی چې په اوس وخت کې په افغانستان کې په کم عمر شاقه کارونه کوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اوري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې میلیونونه ماشومان جبري کارونو ته مجبور دي، خو یوه لویه برخه یې ډیر خطرناک کارونه کوي. د سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي په افغانستان کې د کوچنیو کارګرانو تر نیمایي کمه برخه ښوونځي ته ځي او په داسې شرایطو کې کار کوي چې د زخمي کېدو او حتی مرګ امکان موجود وي. د بشری حقوقو د څارنې د نړیوال سازمان د افغانستان د چارو څارونکي پیټي ګاسمن پرون ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي فقر او له قانونه سرغړونه د دې ستونزو دوه عمده عوامل دي.
What we wanted to do with this report is call new attention on the part of President Ghani's government.
سمج د رپورت هدف دا ته چې یو ور بیا د ولسمشر غنی حکومت د هغو ماشومان وضعیت ته پام وکړي چې په خطرناکو ځایونو کې کار کوي. موږ په دې رپورت کې یوازې هغو کارونو ته زیات پام کړی چې د کوچنیو کارګرانو ژوند له حتمی خطر سره مخامخ کوي. د بیلګې په ډول موږ د غالیو په کارخانو کې د کوچنیانو د کار مخالف یو ځکه هغوی ته تنفسي مرزونه پیدا کوي او یا فلسکاري چې د هغوی د سوځېدو او زخمي کېدو امکان زیات دی. د بشری حقوقو څارنې د نړیوال سازمان د څارونکو زیاته کړه چې په افغانستان کې حتی د 50 کلونو ماشومان د کار کولو مجبوریت لري چې د دې هیواد د کار قانون او د نړیوالو بشری قوانینو مخالفت کوي. د پیټي ګاسمن په وینا د افغانستان حکومت په 1900 برخو کې د ماشومانو پر استخدام بندیز لګولی، خو په دې هیواد کې د قوانینو عملي کولو ته کمی پاملرنې ستونزې زیاتې کړي دي. پیټي ګاسمن وویل د افغانستان حکومت باید دا کړي پراخه او خپل قوانین عملي کړي. موږ نه وایو چې هر کار چې ماشومان یې ترسره کوي خطرناک دی، خو داسې مشخص ځایونه شته چې هلته د هغوی د کار له امله د هغوی ژوند له خطر سره مخامخ دی. حکومت په دې پوهیږي چې کوچنیان باید کار ونه کړي، خو له حکومت غواړو چې یوازې د بندیز په اعلان اکتفا ونه کړي بلکې دا قوانین عملي کړي. موږ غواړو چې د افغانستان پر حکومت فشار راسي چې قوانین عملي کړي، ځکه دا نه یوازې د دې ستونزې د حل لپاره مرسته کوي بلکې د افغانستان د راتلونکي لپاره هم دا سم کار دی. ولسمشر غنی په خپل هیواد کې د اقتصادي ودې لپاره پر فعالیت ډیر ټینګار کوي، ځکه د هغه په باور اقتصادي وده وضعیت ته تغییر ورکولای شي. خو د افغانستان د کوچنیانو څلورمه برخه کار ته مجبور دي. موږ دقیق ارقام نه لرو چې څومره ماشومان په خطرناکو کارونو لګیا دي. د بشري حقوقو د خپلواک سازمان د څارونکو په افغانستان کې د وسلوالو ډلو له لوري د کوچنیانو استخدام او په کارځایونو کې له هغوی جنسي استفادې ته هم اشاره وکړه. وی ویل چې له دې عمله یې هم خپل اندیښنه د افغانستان له حکومت سره شریکه کړې ده. پیټي ګاسمن ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید له هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې کوچنیان په سختو کارونو ګماري، کوچنیانو ته د ښوونځي د تګ زمینه برابره کړي او د هغوی پر راتلونکي پانګونه وکړي.
و موردل چې د بشري حقوقو د څارنې سازمان هیومن رایټس واچ د افغان ماشومانو د شاقه کارونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. په تیره بیا د هغو ماشومانو چې حتی عمرونه د 15-16 کلونو په شاوخوا کې دي او شاقه کارونه کوي، په افغانستان کې ویل کیږي چې په میلیونونو ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي. تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د بشري حقوقو د څارنې سازمان د وروستي راپور په وړاندې عکس العمل نه دی څرګند کړی، خو لدی مخ کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستيال واصل نور محمد ازادي لرو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ماشومان له خوا د شاقه کارونو په وړاندې ویلو چې د افغانستان قوانين نه پریږدي چې ماشومان په کم عمر شاقه کارونه انتر سره کړی.
مکتوب رسمي صادر کړم کې به هیچ صورت بعد اطفال در معدن کی کار شاقه کار ظالمانه بعد به هیچ صورت استخدام نشوه. او اگر کارگر است یا کارفرماست و طفل سوء استفاده میکنه بالکل ناجایز است، مخالف قانون کار و مخالف قانون اساسی افغانستان.
کار او ټولنیزو چارو او د شهیدانو او معلولینو وزارت مرستيال واصل نور محمد چې په تیره بیا په قانونو کې د ماشومانو د کارونو په اړه نظر څرګنده او په افغانستان کې ویل کیږي چې ډیر ماشومان په قانونو کې هم شاقه کارونه انتر سره کوي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوارستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال میفته؟
بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
دردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواهمه دی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د پروګرام وارد بیا هم پکې یو امنیتي موضوع څېړل کیږي. په افغانستان کې تروریزم په وړاندې د مبارزې موضوع، آیا د افغانستان حکومت وتوانید چې د دغې مبارزې ته د نړیوالو پام راواړوي او هغوی چې په افغانستان کې د تروریزم تر شا یا تم ترورستی اعمال لمسوي د منځوي کې دوه هڅې بریالي وي. په دې اړه کوي شي چې موږ ته ټلیفون وکړي او لمیل منو پوښتنه وکړي او هم خپل نظر د ازادي رادیو لارې له نورو سره شریک کړي. خو به هم په امنیتي موضوع کې تم کېږو. د کندوز اوسیدونکو او د ولایت شورا یو شمېر غړي وايي په کندوز کې د امنیت د ټینګښت لپاره حکومت جدي اقدام نه دی کړی او تر اوسه د دې ولایت پر ډیرو سیمو د دولت وسلوال مخالفین کنټرول لري. د کندوز ولایت شورا رئیس ازادي رادیو ته هغه ساحه چې اوس مهال د طالبانو تر نفوذ لاندې ده او یو فیصد خوده ویل چې حکومتي واکمنی یوازې د ولایت په مرکز او د ولسوالیو پر مرکزونو پورې رالنډېږي. په کندوز کې د ازادي رادیو خبري الاجمل آریانی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندوز ولایت اوسیدونکي او د ولایتي شورا غړي وایي چې د کندوز سقوط نه وروسته تر اوسه پورې حکومت د دې ولایت د امنیت د لمنې پراختیا په برخه کې جدي ګامونه نه دي پورته کړي او یوازې د ولایت په مرکز همدارنګه د شپږو ولسوالیو مرکزونو په ساتنه تکیه کړې ده. د دوی د خبرو پر بنسټ که څه هم دولت د وسلوالو طالبانو پر وړاندې یو لړ تصفیهي عملیاتونه پیل کړي وو، خو بیا هم د حکومت تر سیوري لاندې سیمې پراختیا نه ده موندلې او له کبله یې په زرګونه نورې کورنۍ هم له خپلو کلیو او بانډو څخه بې ځایه شوې. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
دا اوس هم کندوز شاخوا ته ماسره د وسلوالو طالبانو د خوانه، یعنی کدا وضعیت په همدغه رقم سره لکه دا اوس چې د ادامه پیدا کینو د دولت ته ډیره د شرم خبره ده چې د خار په 40 کیلومتر کې د طالبانو شرجم کې د خار په 15 کیلومتر کې د وسلوال طالبان فعال حضور لري او دولت دیموي چې موږ دلته حکومت لرو، موږ دلته ولایت لرو.
مرکزی حکومت باید کندوز ته جدي توجه وکړي ځکه په شمال ځون کې دا یو ستراتیژیک ولایت نه، نو ضرور د دولت ته چې د دې ولایت امنیت ته پام وکړي. امنیتي مر بندونه سدی ولسوالې باید د مخالفین دشتونه پاک شي.
په ورته وخت کې د کندوز دی ولایتي شورا غړي د خلکو د انتقادونو په تاییدو سره زیاتوي چې کندوز اوس مهال د وسلوالو طالبانو او بهرنوی جنگیالو پر یو امن پټنځای تبدیل شوی دی، خو دولت پر وړاندې خاموشي اختیار کړی ده. د کندوز دی ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایبی وای چې دا ولایت د بهرنوی استخباراتو او په حکومت کې د دیننه کړو د لاسوخنې په مرکز او د اختلافاتو په مرکز بدل شوی دی، خو قربانی د کندوز ولس ورکوي.
70% راضی کندوز د نړی طالبانو
اوس مهال د کندوز او یاسلن راضی له طالبانو سره ده او یوازې د ښار څلور دروازې له دولت سره دي او امنیتي وضعیت هم ورستر بلې مخ په خرابېدو دی. د ولایتي شورا یو بل غړي غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې مرکزی حکومت د کندوز د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي اراده نه لري.
مردم کندوز اصلا با ادامه زندگی شون باور
دي. کندوز خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي ځکه امنیتي ساحه ډیره تنگه شوې ده او د ښار په شاوخوا سیمو کې طالبان حضور لري او دولت پر وړاندې چوپتیا غوره کړې ده. اما د کندوز ولی اسد الله مرخل په یو خبری کانفرنس کې وویل لڅو میاشتو رئیس په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو د شپنی عملیاتونه همدارنګ هوایي عملیاتونه دوام لري چې په پایله کې په سلګونو وسلوالو طالبانو ته پکې مرګ جوړ رسیدلې ده. خاغلی عمرخیل د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه داسې وویل:
ما می خایم کې اول مراکز عمده
موږ لمړی غواړو چې د طالبانو مرکزونو باندې هوایی او شپنی بریدونه وکړو، څو د طالبانو مرکزونه او مشران له منځه یوسو او بیا وروسته غواړو چې د کندوز ټولې سیمې تصفیه کړو. د کندوز د خلکو او د ولایتي شورا غړو دغه اندېښنې په داسې حال کې رابرسېره کېږي چې په دې ورځو کې داسې تودې اوازې او ګنګوسې دي چې ګواکې وسلوال طالبان د دې ولایت مرکز شاوخوا راټول شوي او غواړي چې د کندوز پر مرکز باندې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. خو بیا د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې وسلوال طالبان به د دغه ولایت د بیا ځل نیولو ارمان له ځانونو سره ګورته یوسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
تیر کال د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار له سقوط وروسته یو ځل بیا د نړیوالو پام دې مسئلې ته وګرځي چې افغان امنیتي ځواکونه تر اوسه د دې وړتیا نه لري چې په خپله د خپل هیواد امنیتي چارې سمبالې کړي. له طالبانو د کندوز ښار د بیرته نیولو لپاره د امریکا هوایي ځواکونو عملیات وکړل. هغه ځواکونه چې اوس ورته بیا صلاحیتونه ورکړل شوي دي چې د اړتیا په صورت کې بیا هم د جنګ لومړۍ کرښې ته ور ودانګي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان وایي دی اوس له هغو صلاحیتونو هره ورځ په عملیاتو کې کار اخلي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په وروستیو کې ورکړی دی. جنرال نیکلسن دا هم خبره هم اعلان کړ چې شاوخوا 400 امریکایي سرتیری به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای په ځای شي څو د اړتیا په وخت کې په دې هیواد کې دننه عملیات وکړي. سلطان محمد سرور نور تفسیر وړاندې کوي.
د امریکا دفاع وزیر کابل څخه د وروستۍ ناڅاپي لیدنې په ترڅ کې وویل چې هغه پراخ صلاحیتونه چې جمهور رئیس باراک اوباما تیره میاشت تصویب کړل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان ته په طالبانو باندې بریدونو کې لا واک او اختیار ورکوي. اشکار تر وویل چې جنرال نیکلسن ته ورکړل شوي نوي صلاحیتونه به په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو څخه د لا مؤثرې او فعال استفادې لار پرانیزي. جنرال نیکلسن په خپل هم ویل چې له دغو پراخو صلاحیتونو څخه د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره تقریبا هر ورځ کار اخیستل کیږي. دا خبره اتلس میاشتې وروسته لدی چې په افغانستان کې د ناتو حربي ماموریت پای ته ورسېده په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې یو لوی بدلون څرګندوي. یو امریکایي چارواکی د رویترز خبری آژانس ته ویلي چې له تیرې میاشتې راهیسې لسګونه ځلې له دغو نویو صلاحیتونو کار اخیستل سوی دی. وروسته له دې چې د امریکا جمهور رئیس له افغانستانه د ځواکونو د ویستلو پلان بدل کړ او فیصله یې وکړه چې 8400 عسکر به د روان کال تر پایه په دغه هیواد کې پاتې وي، د امریکا دفاع وزیر ناڅاپه د کابل لیدنه وکړه. د دغو ځواکونو شاوخوا 3000 عسکر به افغان پوځیانو ته مشورې ورکوي او 3300 نور به په جګړه کې ورسره مرسته کوي. جنرال نیکلسن وویل شاوخوا 400 نور عسکر به افغانستان ته نږدې سیمه کې ځای پر ځای وي چې د اړتیا په صورت کې به د ناتو ماموریت سره مرستې لپاره دغه هیواد ته لیږل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو قومندان وویل چې 2150 نور امریکایي عسکر به د تروریزم ضد عملیات کوي. پوځي کارپو جنرال عتیق الله امرخیل د دې پوښتنې په ځواب کې چې امریکا ولې بیا خپل عسکر د جنگ ډګر ته په پراخه توګه ستنوي وایي چې دغه پریکړه د افغانستان د اوضاع سره سم شوې ده.
البته امریکا درک کړې ده چې د افغانستان د مسلح قوتونو پیاوړتیا په هغه اندازه نه ده چې مخالفین رو ته کاملا شکست ورکا او یا هم مخالفین په دې وخت کې دومره پیاوړي شوي او په پوستو ډېرې حملې کوي او تلفات زیات اړولې دي. بیا ته امریکا ته اندېښنه پیدا شوې ده چې ملکې کېدای شي چې په دې نږدې وختو کې افغانستان په مرکز د تروریسم تبدیل شي. دویمه موضوع هغه ده چې روسانو اکثرا د طالبانو سره یو نوی ارتباطات پیدا کړي دي یا هلته څه سرمایه ګذاري کړې ده. کېدای شي چې دا په یو بل ویتنام بدل شي د امریکا لپاره.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو قومندان ته مخکې یوازې دومره صلاحیت ورکړل شوی و چې که افغان ځواکونه عاجل مرسته وغواړي امریکایي عسکرو ته په طالبانو باندې د بریدونو اجازه ورکولی سي. افغان ځواکونو په تیر یو نیم کال کې چې په دغه هیواد کې د ناتو حربي ماموریت پای ته رسېدلی اکثر عملیات یوازې خپل کړي دي، خو د کندهار د میوند او د اروزګان په وروستیو جګړو کې امریکایي ځواکونو ورسره مرستې کړي دي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د سهار ته بجی او اندرويش ته خېری د افغانستان سوداګری او صنایع خونه د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې پر قانون انتخاب کوي او په کې د بدلون راوستو غوښتنه کوي. د دې خونه چارواکو پرون په کابل کې د سوداګرو او پنګوالو په یوه ګډه غونډه کې وویل د دې قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې عملي کیدونکې نه ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي چې که د حکومت لخوا د مالیاتي چارو د ادارې او تنظیم په قانون کې بدلونونه رامنځته نه شي مدني اعتراضونه به پیل کړي. دوی وویل د مالیاتي چارو د ادارې د قانون د جرایمو برخه د هیواد په اوسنیو شرایطو کې او د سوداګرۍ روان کمزوري وضعیت ته په کتو سره د پلي کېدو وړ نه ده. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الکوزی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د یو شمیر سوداګرو او پانګوالو په ناسته کې وویل چې د یاد قانون د جرایمو په فصل کې د سوداګرو غوښتنې ستونزې او وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوی او د سوداګرۍ نظام یې لګڼو ستونزو سره مخ کړی دی. د پر حکومت غږ وکړ چې د یاد قانون د جرایمو په برخه کې دی لازم بدلونونه رامنځته کړي.
ما با فصل جرایم قانون کاملا مخالف هستیم.
موږ د دې قانون د جرایمو له فصل سره مخالف یو، ځکه چې ځورونکی غیر عملی او فساد زېږونکی دی. دا قانون باید لغوه سي او کنه نو د مدني اصول سره سم به تجارت او ټول تجارتي او تولیدي تشبثات ودرو.
د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د معلوماتو له مخې په دې قانون کې مالیه ورکوونکی مکلف دی چې که موافقه هم ونه لري باید ټاکلې مالیه ورکړي او که نه نو له 15,000 افغانۍ څخه نیولې تر 20,000 پورې به جریمه شي. همدارنګه سوداګر مکلف دی چې په لږه موده کې د خپلو فعالیتونو پرله پسې راپورونه ورکړي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د سوداګرۍ نظام تر ډېر ځای دودیز دی او تخنیکي ظرفیتونه دومره لوړ نه دي چې د دوی په خبره بهرني ترجمه شوي پیچلي قوانین په لږه موده کې پلي کړي. دوی دا هم وویل جمهور رئیس د حکومت په لومړیو کې د تجارتي قوانینو د ساده کولو ژمنې کړي خو تر اوسه پورې عملي شوي نه دي. د مالی وزارت چارواکي وایي دغه قانون د خصوصي سکتور په مشوره کابو یو کال د مخه تصویب شوی او دوی حاضر دي چې د راپورونو د ورکولو په اړه د سوداګرو ستونزې حل کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل
دغه کار د قانون پر اساس کوو. موضوع په درې کټګوریو ویشل شوی. لومړی د معاشاتو کټګوري ده. دوی مکلفیت لري چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې خپل ګزارش وړاندې کړي. دوم د کرایې موضوع ده چې د دویمې میاشتې تر لسمې نیټې پورې دوی د خپل ګزارش موږ ته وړاندې کړي. درېیمه د عوایدو موضوع ده د روبې پر اساس. د قانون له مخې د دویمې روبې د 15 نیټې څخه مخکې باید دوی خپل ګزارش وړاندې کړي. که چیرې دوی کاري ګزارش موږ ته وړاندې کړي نه
د مالیاتی چارو د ادارې او تنظیم قانون 14 فصله او 15 مادې لري او تیر کال د مالی وزارت لخوا ترتیب او ملي شورا تصویب کړ. افغان چارواکي وایي د تجارتي قوانینو په جوړولو کې تل د ملي سوداګرو نظریات اخیستل شوي دي خو سوداګر وایي چې اوس هم ګڼ شمېر تجارتي قوانین پیچلي دي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو اوریدلای شي. په پېښور کې د پاوز پر خونځي د وسلوالې حملې مشکوک ترا په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی. د امریکا دفاع وزارت پنټاګون هم پرون دا خبر تایید کړه او ویل چې منصور او څلور نور وسلوال د جولای په 9 په جلال آباد کې د بې پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوي. جزئیات د فرشته جلال زی په راپورټ کې اوري.
د پاکستان د پوز ویان جنرال اسم بجوا پرون په پېښور کې د پوز پر یو شووندي د حملې د مشکوک طرح عمر نری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. عمر نری د خلیفہ عمر منصور او خالد خراسانی په نومونو هم پیژندل شوی و. اسم بجوا د هغه د وژل کېدو خبر پر ټویټر ورکړی او لیکلی دی ایتلافې قواو تایید کړی چې تروریست عمر نری چې خلیفہ عمر او خالد خراسانی هم بلل شوی په افغانستان کې د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی دی. د پاکستان ټریبیون ورځپاڼې په حواله په دې حمله کې څلور نور وسلوال هم وژل شوي دي. په کابل کې د امریکا د پوځ سرچینو دا خبر تایید کړی او د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې عمر نری په ننګرهار کې د تروریزم ضد عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی. د امریکا پوځ په دې اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي. پاکستاني طالبانو په دې اړه له زیاتې تبصرې ډډه کړې ده. د طالبانو یو غړي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د عمر نری پر ځای د بل چا تر ټاکلو پورې په دې اړه خبرې کول غوره نه ګڼي. د پاکستاني طالبانو د قومندان رویټرز ته ویلي دا د طالبانو د هغې کوچنۍ خو ډېرې فعالې ډلې لپاره چې خلیفہ عمر منصور یې مشري کوله لوی زیان دی. په وروستیو دوو میاشتو کې دا د وسلوالو طالبانو دوهم لوی قومندان دی چې د افغانستان او پاکستان ګډ سرحد ته په نږدې سیمو کې د بې پیلوټه الوتکو په حمله کې وژل کېږي. د افغانستان د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور د روان میلادي کال په می میاشت کې په بلوچستان کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې ووژل سو. په ننګرهار کې د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د پاکستاني طالبانو د دې مشر د وژل کېدو په اړه د ننګرهار د والي دفتر یا د افغانستان د حکومت نورو سرچینو لاسونه دي ویلي. پاکستانی طالبانو په 2014 میلادي کال کې په پېښور کې د پوز پر یو شووندي د حملې مسؤلیت واخیست چې د زده کوونکو او ښوونکو په ګډون 132 تنه پکې ووژل شو. عمر منصور چې په ننګرهار کې د وژل کېدو خبر خپور سوی د دې حملې د پلان جوړولو مسؤلیت اخیستی و. هغه همداراز په 400 کې پر پاچا خان پوهنتون د حملې د پلان ادعا کړې وه. پر پاچا خان پوهنتون په وروستۍ حمله کې لږ 22 تنه چې ښوونکي او زده کوونکي هم پکې وو ووژل شو. عمر منصور هم درس د پېښور پر هوایی ډګر د حملې مسؤل کڼل شوی وو.
د غرض په پاکستان کې د پاکستان په لویو ښارونو کې په وروستیو کې داسې پوسترونه لګېدلي چې پکې ورسره د کودتا اندېښنې راپورته شوې دي. په دې اړه له لنډو خبرونو وروسته تفصیل اورئ. خو اوس محمد حدیث پردیس ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د بشری حقوقو د څارنې سازمان وای د افغانستان حکومت د هغو زورګونو ماشومان په ساتنه کې ناکام شوی چې تر ډیرو خراب شرایطو لاندې کار کوي. په ننګرهار کې د څلورمې لواء او چارواکي په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې د سلګونو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. هند له افغانستان سره د کوچنیو پراختیايي پروژو لپاره 25 میلیونه ډالر مرسته کوي. پاکستان په پیښور کې د پاوس پر یو خونځي د خونړۍ حمله د پلان د مشکوک طرح عمر منصور د وژل کېدو خبر تایید کړ. د ایران د عامه روغتیا وزارت وایي چې په دې هیواد کې د غیر مسؤول جنسي اړیکو لامل د ایچ آی وی ویروس او ایډز ناروغي د خپرېدو په حال کې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې روسیې چارواکي باید په دې اړه معلومات ورکړي چې ولې د امریکا د نشراتو د مدیره هیئت مشر روسیې ته لورڅک څخه منع کړی دی. او د بریتانی د محافظه کار ګوند مشره تریزا می رسمند د هیواد د صدر اعظم په توګه وټاکل شو.
د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې ولولي د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې په تفصیل خبرونه شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې. د ژوند په شیبو کې د ازل د حجرې پر ارزښت تمرکز شوی دی. خو له دې مخکې بیا هم د پاکستان په اړه یو راپور لرو. د پاکستان په لویو ښارونو کې د هغې هیواد د لوی درسیس جنرال راحل شریف د پوسترونو نصبولو ځینې پوښتنې راولاړې کړې دي. دغه پوسترونه د شپې لخوا په لویو ښارونو کې نصب شوي او له جنرال شریف څخه غوښتنه شوې چې کودتا وکړي. د هیواد تر ډیره د پوځیانو لخوا اداره کیږي. د پاکستان پوځ په دغه اقدام کې بیا هر ډول مداخله رد کړې ده. جزئیات یې له فریبا ظاهر اورو.
په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ګډون په ځینو شهرونو لکه لاهور، کراچي، راولپنډي او ځینو نورو کې د دغه هیواد د لوی درستیز لوی پوسترونه نصب سوي دي او له دغه لوړ پوړي چارواکي غوښتنه سوي چې کودتا وکړي او د هیواد واک په لاس کې واخلي. دغه پوسټرونه د حرکت پاکستان په نوم یو غوند لخوا چې ډیر پیژندل سوی نه دی نصب سوی دی. دا په پاکستان کې یو حیرانوونکی اقدام دی ځکه دغه هیواد په خپل نش پېته کلن تاریخ کې شاوخوا نیمه موده د پوځي دیکتاتورانو لخوا اداره سوی دی او داسې ښکاري چې پوځ د پاکستان پوځي او هم بهرنۍ پالیسۍ کنټرولوي. د فرانس پریس خبری اژانس په لیکنه په دې پوسټرونو کې د جنرال راحیل شریف انزور چاپ شوی او د لوی درستیز په توګه د نوموړي د استعفا پریکړې ته په اشاره لیکل شوی چې د لری کېدو په اړه خبرې زړې شوی د خدای په نامه همدا اوس راسه. د دغه پوسټرونو د نسبولو تنظیمونکي علي هاشمي وایي دیکتاتوري تر فاسد حکومت شده. نوموړي فرانس پریس خبری اژانس ته ویلي هغه ډول چې جنرال راحیل شریف له تروریزم او فساد سره مقابل دی هیڅ کوم تضمین نشته چې راتلونکي کستي د پسیر موثر وي. د پاکستان صدر اعظم د هغه کس د نوم اعلانولو ته چمتووالی نیسي چې شایي د جنرال شریف ځای ناستی به وي. جنرال راحیل شریف په پاکستان کې ډیر محبوبیت لري چې د کار درې کلن موده د روان میلادي کال په نوومبر کې پوره کیږي. خو نوموړي د روان کال په جنوري کې اعلان وکړ چې له دندې به ګوښه شي. هر هغه څوک چې د جنرال راحیل شریف پر ځای راځي له یو شمېر ازموینو لکه په هغه وخت کې دننه له یاغیانو سره مقابله، له هند سره ټکنۍ اړیکې او هم د غرول سره به مخامخ وي چې پاکستان غواړي د افغانستان د سولې په برخه کې ولوبوي. تر اوسه د پاکستان فدرالي حکومت د دغو پوسټرونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی او هم د دغه وخت پاوز په دې کار کې هر ډول مداخله رد کړې ده.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زئی صاحب شرغلاست،
خوشاله اوسې زم په خپل ور سره سلامونه نیکې لید ازادي رادیو معزز او اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زئی صاحب، د قانون په وړاندې شزي هم د نارینه په شان د کار کولو حق لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څنګه چې هیوادوال ته معلومه ده، اصلا کار یو اساسي حق ده د ټولو انسانانو، په خاصه توګه هم د نارینه لپاره هم د ښځینه لپاره. انسانان په ټولنی ژوندانه کې دوی مجبور دي چې خپل د ورځنیو اړتیاو د برابرولو لپاره کار وکړي، او د کار د ثمرې د لاسته نه یعنی دوی خپل اړتیاوې تر واخلي، خپل ستونزې حل کړي. ځکه په د افغانستان په ملي قوانینو کې هم په نړیوالو قوانینو کې انسانانو ته کار یو بشري حق ګڼل شوی دی، یو اساسي حق ده چې د افغانستان د اساسي قانون د 22مې ماده پر بنا باندې، چون په افغانستان کې خزینه او نارینه یو شان ته حق لري، او دمدغه قانون د 33مې ماده پر بنا باندې کار یو اساسي او بشري حق ده. بنا چون په افغانستان کې د نارینه او د خزینه حقونه په یو مساوي موقف کې شتون لري، څنګه چې نارینه دغه حق نه باید برخمن شي، باید خزینه هم بیل دي نه چې کوم تبعیض او کوم توپیر پکې وي، باید دوی ته دغه زمینه مساعده شي چې دوی هم د خپل د خوښې کار وکړي د افغانستان د دولت په چوکاټ کې، یعنی په نورو اداراتو کې. ښځو او د نارینه ته د کار د لاسرسۍ په اړه باندې هیڅ ګونه داسې امتیاز نشته چې نارینه باید وی کی او خزینه یې ونی کی. د دې په خاطر چې لکه څرنګه چې یو نارینه په ټولنی ژوندانه کې د په خاطر چې خپل ورځنی ژوند چاره مخکې ویسي، د یو تعداد شایان ته اړتیا وي لري چې هغه باید اکمال کی وای خلی خپل ژوند پی تیر کی. همدغه رقم خزینه هم هغه ته اړتیا وي لري. نو د دې په خاطر چې دغه اړتیا وي د مشروع لارې نه حل شي، دوی ته باید د کار زمینه مساعده شي تر څو د کار د اجرا نظر دوی یو مشروع عایداتي مدرک پیدا کړي، خپلې ورځنۍ ستونزې حل کړي. چې په افغانستان کې له نیکه مرغه اوس د کار قانون موږ لرو چې د کار د قانون د غوښتنې سره سم په افغانستان کې ټول وګړي واجد شرعي چنې اتلس کال پوره کړی وي، دوی حق د کار لري. دا لسونه کم کوي، یعنی د پنځه لسونه کم هغه کسان کوي چې په یعنی د کار د زده کړې لپاره، یعنی کارموز په صفت کوي چې دوی کار وکړي. نو د دغه قوانینو په بنا باندې په افغانستان کې دغه ستونزې فعلا نشته، ولې عملا متاسفانه موږ وینو چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله باندې ښځینه کم یعنی حق ته لاسرسی لري. احصایه د مرکزي ادارې د دیالس او درې نویم کال د راپورټ په بنا باندې، یعنی چې په دوم روبي کې دغه یو راپورټ خپور کړي چې په افغانستان کې په هغه وخت کې په حدود د 2.9 لک تن کارمندان د دولت په چوکاټ کې په اداراتو کې کار کوي، چې په دې کې 2% خزینه ول متبقي اتو یو فیصد نارینه او 2% خزینه ول، چې دا یو ډېر اساسي لوی توپیر ده.
ډیره مننه احمد زئی صاحب. د کار قانون کې میرمنو ته کوم سهولتونه یا کوم حقوق په نظر کې نیول سوی دي؟
متاسفانه په افغانستان کې د اوسنوي شرایطو د واکمنۍ له امله نه تنه دا چې نارینه ستونزې لري په دغه اړوند باندې، خزینه هم لري. د کار د قانون د غوښتنې سره سم د افغانستان دولت باید افغانانو ته، نارینه او خزینه او ته، د کار داسې اسانتیا او مې سره لري چې دوی ته د کار د اجرا نظر، یعنی دوی ساحت کوم ستونزې پیدا نشي. په دغه قانون کې چې د افغانستان د کار د قانون چې په 1915 کال کې د تقنیني اسناد په بنیاد باندې نافذ شو، یعنی په دې قانون د غوښتنې سره سم یو نارینه یو تن کار کوونکی واجد شرایط کې خزینه او کنه نارینه وي، په اونۍ کې باید یعنی د څلوېښت ساعتونه ډېر کار ونه کړي. ثقیله کارو کې باید د 15 کار زیات نشي. هغه خزې چې امیدوار دي هغه دا باید د 15 ساعتونه زیات کار ونه شي، یعنی دوی باید کار ونه کړي په هفته کې. ولی موږ عمل متاسفانه وینو چې په افغانستان کې
ډیر په ډیرو اداري وایډونه کې په اکثر په ټولو اداري وایډونه کې غني خزي چې دوی د کوم د کارینې په سکیلو کارو کې بوختي چې سره لیدي چې په قانون کې تثبیت شوی دی چې د سلوي ساتونه کار دوی د ورځې د لاساتو اتو ساتونه زیات کار کوي او کاری محسوس نه ده ستړي وی ولې داسې مشخص عایداتي مدرک منل چې دوی ته یو اقتصادي استقلالیت ورکړي. نو کچیر په کورنۍ کې د کورنۍ یو غړی داسې د اقتصادي لازم یعنی د استقلالیت ونه لري دی به د نقش په کورنۍ کې ډیر ضعیف وي چې متاسفانه په افغانستان کې اوسني شرایط هم داسې دي چې ښځه یا په کور کې بوختي د کور په کارو کې چې د دغې نور نه چې د کار په قانون کې د په اونۍ کې څلوېښت ساعته قید شوي دي د دې نه یعنې تر اتیا او ساعته کار کوي ولې عایداتي مدرک هېڅ نه لري یعنی د دغې کار په نتیجې دغه کار له ثمرې نه خپل پیسې ترلاسه کوي نه او یا که په کارونو کې کار کوي په مالداري بخش کار کوي په ډېر سقیلو کارو کې اخته وي ډېر د هغه څلوېښت ساعتونه په هفته کې دوه چنده درې چنده کار کوي ولې بیا مستقیما د خپل د کار ثمرې د لاسه دوی پیسې ترلاسه کوي نه دوی اقتصادي استقلالیت په کورنیو کې نه لري نو بنا یو اساسي لامل د دوی چې د ښځې په کورنۍ په چوکاټ کې د تاوتریخوالي سره مخامخ دي همدا چې دوی اقتصادي ستونزې لري اقتصادي ستونزې د دې لامل لري چې دوی په مستقلو کارو کې لاسرسی ورته نشته بنا دوی مستقیم د کار د نتیجې نه خپل ماش نه لري مست نه اخلي نو بنا دغه ستونزې ورته پیدا کیږي چې زه هیله من یم په دغه اړوند چې اوس دغه احصایه چې د احصایه د مرکزي ادارې لخوا نشر شوې د دغې فیصدي زیاته شي او دولت په دې وتوانېږي په مجموع د افغانستان ټولو وګړو ته د کار حق زمینه مساعده کړي او په خاصه توګه د ښځو لپاره چې دوی زیات اسي پزیدي د ټولنیز ژوندانه
قدر مونږ اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
او باندې لرو موږ حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
لرو چې محکمې
له خوا آزادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. احمد زای صاحب د ورستي پښتني پټوګه کچيري شوزو ته د کارکولو حقوق تضمین سي پر شوزو او ټولنه به مثبت اغېستبي او کچيري د حق لمیرمن او وخصل سي منفي پایلې به سي
ډیر من اصلا خو لکه مخکې چې ما تاسو خدمت ویل چې کار یو بشري حق ده کچيري په دغه اړوند باندې دولت خپل هغه مکلفیت ادا نه کی د په وقید د یعنی یو سرغړونه د یو انساني حق نه په افغانستان کې انسانان ورنه بی برخه کی کچېره په افغانستان کې د افغانستان یو وګړی د خپل دغه اساسي حق نه برخمن شي د کارت لاسرسی ولري کله چې کارت لاسرسی درلود لسو ابعادونه د تګټه ورده اول دا چې د ته یو سالمه مسؤلیت پټولنی کې پیدا کی بل دا چې د دې کارت د نتیجې نه د یو سب موست لاسکی ماشت لاسکی چې د ماش په واسطه باندې د موست د کار لاسکی د خپل هغه د فامیل هغه التیاوی برابرې وي کله چې دغه کار وشه د زمينه نه مسئله کیږي چې د خپل د ضرورت د رفع کېدو لپاره په منفي مفکوره ورته پیدا شي د غیر مشهور لار نه پیسې ترلاسه کړي کله چې د ټولنې وګړي ته خصوصا خزینه وته زمينه د کار مسئله شي او دای د کار د نتیجې نه د پیسې ترلاسه کی ماشو لري عاید ولري د خپل دغه عاید له نظر د خپل ورځنی اړتیا رفع کی یعنی د خپل دته په کورنۍ کې ستونزې پیدا کیږي نه د قانون سرغړونه نه کی یعنی دته اسیږي نه چې د غیر مشهورلار نه پیسې ترلاسه کی دغه اوس کچېره مونږ د پاونسان کې د جرایم او د جګوال وغه لاملونه مونږ وسړو یو اساسي دلیل چې په پاونسان کې گرفت جرایم مخ په پورته کې دوه داده چې متاسفانه په پاونسان کې دولت په دې نه توانیدل چې خلکو ته د کار حق زمينه مسايده کی نو د دې په خاطر دا ستونزه پیدا ده نو د کورنۍ په چوکاټ کې هم په ډیرو مواردو کې چې نارینه برلاسه دي نسبت ښځو ته په کورنۍ کې اساسي لامل هم دا ده چې کمې ښځې دي چې دوی کار ته لاسرسی لري لیوې خو متاسفانه هغه ښځې چې بیا لاسرسی هم لري هغوی مختلفو ګواښو سره مخامخ دي د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون موندنې ښیي چې په ډیرو اداراتو کې هغه ښځینه کارکوونکي چې دوی په اداراتو کې کار کوي دوی ضرور کیږي متاسفانه چې دا په خپله یو یعنی د قانون سرغړونه ده چې ایله من یم د دې په خاطر چې یعنی یو کاري مسؤلیت باید ولري یعنی کاري مسؤلیت په دې اړوند چې ښځه باید د رواني لحاظه تر زبرونې لاندې ونیول شي متاسفانه اوس په افغانستان کې چې یو خزه د کار د موندلو لپاره یو ادارې ته مراجعه کوي د دې په اکثر موارد کې لیدل شوې چې غیر مشروع توقع نه کې یعنی وختینه ورنه کېږي چې دا یو واقعیت په افغانستان کې متاسفانه چې زه ایلمند يم چې په دغه اړوند باندې د افغانستان هغه موظف ادارات خپل حل اسی زیاتی کې هغه کسان چې په دغه منفي یعنی منفي اعمال باندې لاس پوري کوي دوی یو پیژند چې او د قانون منګول ته د وسوال شي
قدر منو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضری جو پاک لامو مالسه
ازادي رادیو ته په دیش مېر خپل پیغامونه راولېږي 00002043 او یا هم 00422124 یاو یاو پینزه
جوان په شیبو کې
جوړونکې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نننې ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم آیا د حجرې ډیرې یا ملمزای له ارزښت خبر یاست
حجره په افغانستان کې یو ډېر مهم ملي فرهنګي او سیاسي ځای دی
په دغه دوه هیوادو کې مختلف ټولنې ملي دي مختلف فرهنګونه او ملتونه خو ما د افغانستان غونډې ملما پالنه په هیڅ هیواد کې ونه کتله
خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده
نن د خپلې اوسېدنې چاپیریال ته نږدې د یو داسې سیاسي فرهنګي او ټولنیز ځای په اړه غږیږو چې موږ ته ډېر نږدې او مهم دی خو کله مو هم دغه ځای په اړه فکر نه دی کړی کله پکې شخړې خلاصو او کله پکې خنداوي کوو هو کله فضا د منګي او رباب په زړه وړونکو نغمو راښکلې کوو او کله پکې د زړونو غوټې سپړو
بیا د خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا خوب زړونو ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټکور دې په حجره کې دا سه کرم ټکور دې
نننې خبرونه مو د حجرې فرهنګي سیاسي او ټولنیز ارزښت ځانګړي کړي راځي وګمیر شې دې ته وښو
قدرمنو اوریدونکو
حجره چې د میلمستون، میلمځای، میلمکور، دیره، بیټک او پیوش میر نور نمونه یادیږي، هغه ځای ته وایي چې د میلمنو لپاره ځانګړي شوی وي. خو په افغاني ټولنه کې حجره بیا ډیره مشهوره کلمه ده چې په عربي کې معنی کوټه ده. په جماعتونو کې به د طالبانو لپاره د اوسیدو خونو ته حجره ویل کېده. له ډیرو پخوا راهیسې آریایانو په خپلو کورونو کې یو ځانګړی ځای د حجرې په نوم یادوه چې په دغه ځای کې به میلمانه کېناستل. داسې هم نه وه چې یوازې میلمانه به پکې ناست و، بلکې له دغه ځای څخه یې د سیاسي، فرهنګي او ټولنیز جرګه ځای په توګه کار اخیسته. د افغانستان د علوم اکاډمي غړی سرڅېړونکی محمد شریف زدران د حجرې د ارزښت په اړه وایي:
حجره په افغانستان کې یو ډیر مهم ملی، فرهنګي او سیاسي ځای دی. په دې معنی چې حجره نه یوازې د میلمنو لپاره پکار وړل کېږي، له بهر نه میلمانه چې راځي هلته نارینه پکې کینوي، بلکې حجره د تصمیمونو ځای دی. د کورنیو مشران په حجره کې د بیلابیلو سیاسي، ملی او سیمه ییزو مسلو په باب هلته تصمیم نیسي او هلته مشران سره راټولیږي او کینی او خپلې مشترکې فیصلې کوي. نو په دې اساس باندې حجره ډیر لرغونی تاریخ لري په افغانانو کې. په ټولو افغانانو کې د حجرې جوړول د کور تر څنګ او یا د کور په منځ کې او یا د لوی کالې د چاردیوالۍ په منځ کې حجره د جالا کوټې او تاک په توګه باندې د میلمنو دپاره جوړیږي.
ښاغلی زدران د صفویانو د دورې یادونه کوي او وایي چې د دغه نظام په ړنګولو کې هم حجرې د یو سیاسي او ټولنیز مرکز حیثیت غوره کړی دی.
صفویانو په وخت کې کله چې د افغانستان جنوب غرب سیمې د صفویانو تر تسلط لاندې وې، نو هغه مهال میرویس نیکه چې د قام یو ډیر ملي مشر و، هغه د وطن د ازادۍ لپاره کله چې مبارزه پیل کړه، هغه علنن فعالیت نشو کولای. بیا نو هغه مجبور و چې د خپلو ګاونډیانو په خپله حجره د ګاونډیانو او د پښتنو په حجرو کې مشران سره راټول کړي او هغوی خپل تصمیمونه ونیسي. چې یو ښه مثال یې دا دی چې د کوکران او د منجا جرګې هم د پښتنو په حجرو کې په اصطلاح جوړ شوې او د ملي قیام تصمیم ونیو او بالاخره ګورګین چې د صفویانو حاکم و په کندهار کې هغه ووژو او په کندهار کې یو ملي حکومت تشکیل کړ.
د نوموړي په خبره هغه خلک چې ډیر ځمکه ولري هغوی پراخې حجرې جوړوي او کوم چې د ځمکو له کمښت سره مخ وي یوازې یوه کوټه د حجرې په نوم جوړوي. داسې هم نه ده چې په حجرو کې یوازې د سیاسي مسایلو په باب تصمیم نیول کیږي، بلکې په حجرو کې نوري فرهنګي، ټولنیز او مذهبي پریکړې هم کیږي. بیا هم سرڅېړونکی محمد شریف زدران:
د جلې د غختلو لپاره رویباران راشي یا د سپینګیرو جرګه راشي، معمولا قانون داسې دی چې خزه او سپینګیری ټول یو ځای راځي، خو خزه کور ته داخلیږي ولی سپینګیری په حجره کې کینی او په حجره کې بیا د جلې په باب خپله غوښتنه وړاندې کوي او وایي چې موږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو سره دوستي وکړو او تاسو په فیصله دغه جلې چې ستاسو لور کېږي یا خور کېږي دا زموږ پلانکي ځوان ته که راکی او له موږ سره دوستی وکړي. یعنی حتی د واده په باب تصامیم هم په اجرا کې نیول کېږي. حتی د کور مشران په اجرا کې له ښځو نه جلا اقتصادي مسایل، مشکلات او ستونزې حتی په اجرا کې جلا بررسي کوي، ځکه نارینه کار کوي، پیسې کور ته راوړي، په اصطلاح ټول اقتصادي مسایل په نارینهو پورې رابطه پیدا کوي. بنان کله چې د حسابۍ وخت راورسیږي، نو نارینه ځي په حجره کې کینی، جلا کینی د دې پاره چې ماشومان مزاحمت ونه کړي، د دې لپاره چې ښځه په دې مسایلو باندې خبرې نه وي. بیا نو په حجره کې په اصطلاح د خپلې پانګې او د رایې په باب باندې دوی په خپلو منځو کې سره کینی حسابۍ کوي.
ښاغلی زدران زیاتوي چې په پښتني سیمه کې خوشبخته سړی هغه دی چې پراخه حجره ولري او د حجرې د چلښت لپاره ښه زمینه سازي وکړي. د حجرې لرل په خپله د میلمه پالنې یوه ځانګړې نښه ده. دینی عالم نورالله کوثر د افغاني ټولنې او یو شمیر نورو ټولنو ښکاره توپیر حجره په ګوته کوي. نوموړی د حجرې په دیني ارزښت هم راته غږېدلی:
موږ په خپل دودیز لحاظ سره موږ یو غلرو په نوم د حجرې یا بیټک یا دا رقم مهمان خانه یا حجره
او دیره په نور ملتونو کې به هم شاهد وي. خو زموږ ملت په دې کې داسې یو کتازی لري او یو ځانګړتیا وي دا لري چې هر انسان که په کور کې ډوډۍ وي که نه وي خو یو تلاش د دې کوي چې یو حجره ولري. دا د میلمه پالنې او د میلمستیا یو خاص ځانګړی دود چې افغانان لري. د میلمه او میلمه پالنې دود په افغانستان کې په داسې توګه سره ده چې په ډېرو هېوادونو کې نه ده. ما تقریبا 200 هېواد لیدلی دي. په 200 هېواد کې مختلف ټولنې لیدلې، مختلف فرهنګونه او ملتونه، خو ما د افغانستان غوندې میلمه پالنه په هیڅ هېواد کې ونه کتله. په اسلامي لحاظ سره هم داستان نبی علیه الصلاة والسلام هم داسې یو ځانګړی جای د میلمه لپاره درلوده. او پیغمبر علیه السلام وایي لا یؤمن احدکم حتى یکرم ضیفه، هغه سړی مؤمن مسلمان کېدلی نسي تر څو چې خپل میلمه ته ښه پالنه ونه کړي او خپل میلمه سره ښه میلمه پالنه ونه کړي.
کله ناکله حجره د سور او ساس په رنګینیو کې ډوبیږي، ځوانان راټولیږي او په سندرو کې د خپل زړه غوټې سپړي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواکی پاړه وایي
موږ اکثر شاعران لرو په کلو کې، په لرو پرتو سیمو کې هغه شاعران اکثر حجرو ته راغونډیږي او موږ په هفته کې یا په څو ورځو کې یو ځل مجلس جوړو او هغه مجلس داسې وي چې په هغې کې د دغه سیمې ځوانان د ښه آواز لرونکي یا هغه موږ چې ورته په انګلیسي کې چې ورته انسټرومنټ پلیئرز وایي، هغه کسان چې مثلا د چا رباب زده وي، د چا ستار زده وي، د چا منګیز زده وي، حتی بعضې خلک داسې دي چې هغوی سره د پښتنیزو لنډیو یوه کافي زیرمه موجوده وي. موږ ټول په دغسې حجره کې سره راغونډیږو او مجلس کوو چې موږ دې ته د حجرې مجلس وایو.
د نوموړي په خبره چې په حجره کې اکثره وخت هغه جره ځوانان چې ودونه یې نوي کړي شپې تېروي. دا چې د ماشوم په روزنه کې د حجرې رول څه دی بیا هم سلیمان خپلواک ته غوږ کیږو.
هغه داسې که په نوره نړۍ کې موږ تاسې وګورو نو اکثر کله چې ماشومان را لویږي او داسې 15-16 کالو ته رسیږي یا د هغې نه کم عمر کې بیا هغوی لیږي چې وړکتون ته لاړ شي. خو لیکن زموږ پښتانه لومړنی قدم یا هغه لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه حجره ده. اکثر دغه ماشومان چې دي زموږ حجرې ته راځي، په حجره کې ناسته ولاړه کوي او د ژوند هغه طور طریقې یا د ژوند د پرمختګ دپاره یا د ژوند د تیرولو دپاره کوم هغه کړنې چې دي هغه د خپلو مشرانو څخه په دغه حجره کې یادوي. ځکه زموږ مشران داسې مشران دي چې د هغوی هره خبره کره خبره ده او هره خبره په تاریخي لحاظ باندې او که همداشان په اجتماعي لحاظ باندې موږ وګورو ډېرې کره خبرې کوي چې دغه کره خبرې زموږ د ماشومانو په ژوند باندې او د هغوی په راتلونکي باندې یو لوی اثر جوړولی شي. نو دغلته حجره چې کومه ده دا یو مهم رول لري چې په دې کې زموږ ماشومان زده کړه کوي. زموږ د ماشومانو لومړنی د زده کړې مرکز چې کوم دی هغه د مور غېږه ده او دوهم د زده کړې لوی مرکز چې دی هغه حجره ده چې په حجره کې ډېر څه له خپلو مشرانو څخه زده کوي. په دغه پښتنو کې شجرې ډېرې مهمې دي. نو دغه شجرې چې کومې دي دا د پښتنیزې حجرې پورې تړاو لري ځکه دلته مشران کښېني او مشرانو ته دغه شجرې معلومې دي او دغه خپلو ځوانانو ته یې وایي چې تاسې فلان بن فلان بن فلان بن فلان او تر اخره حده پورې چې د دوی آبا و اجداد هغې پورې ورته رسوي.
ښاغلی خپلواک د پښتو شفاهي ادبیاتو په راپاتې کېدا کې د حجرې رول رغنده ګڼي او وایي
په پښتو ادبیاتو کې ډېر حجره چې دی یو مهم رول لري. که چیرې موږ تاسې فکر وکړو بیا په ځانګړې توګه باندې شفاهي ادبیات چې دي د هغې لوی مرکز هغه حجره ده ځکه د شفاهي ادبیاتو په لیکلي بڼه باندې څه موجود نه وي. نو همدغه حجرې دي چې له یوه څخه بل ته له بل څخه بل ته له یوه نه یوې سینې ته انتقالیږي په حجره کې له بل نه بلې سینې ته انتقالیږي. او دغه دی تاسې ګورئ چې په سوونه کاله وشول چې پښتو شفاهي ادبیات تر اوسه ته ژوندي دي. زالزر شو، رستم پهلوان شو، کیکیاویس شو، یما شو، جم چې دوی نوم بل نومې جم جمشید دی، همدغې نه علاوه سهاک شو، دغه ټول هغه شفاهي تاریخ دی.
حجرې یا دیرې کومې اسانتیاوې رامنځته کړي؟ د ښارونو او کلیو حجرې څه توپیرونه لري؟ دا پوښتنې به د علوم اکاډمي غړی څېړنپوه نجیب الله آریوبی راته ځواب کړي.
ډېر زیات سهولت دی، ولې هغه بېګانه وي؟ ښځې نه شي کولی خپل کاروبار وکړي که بېټه کې بیوي، کولی شي هر شی په سمه توګه ورته برابر کړي او هغه اړتیاوې پوره شي. اطرافي بیوټیکونه خو طبعا دومره عصري نه وي، توشک و پردې او د شیان کلري ترنګونه سره ورته نیوي، مګر کابل کې بیا نو بيټکونه د خپل کور نه مګه بيټک منظم صحیح جوړوي، یا وطني قالني یا خارجي قالني ورته پرچوي، خپل کوټونه چې ورکی وسه غنه بيټک منظم جوړوي.
خغلی آر یو بی وای چې د پخوا په برتله اوس په کلیو او باندو کې د حجرې مجلسونه د نامنې لامل رقم شوې دي.
خو ګوریدونکو د حجرې په مجلسونو کې نوې ټکنالوژي اغیز خیندلې، خو تر ټولو بد اغیز چې د حجرې مجلسونه او ناسی را کم رنگ کړي هغه جنگ دی. د امن د راتګ په هیله نن نه خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپاڼه هم اوریدل شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لاونه ترو وو ورځې پونه کې